vi sa gasolio.
د ازادې رادیو مخمنه خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په سر کې خبرونه ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت له درې ورځنی بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و، خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي و. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. کامیر هوایی شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یو ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبې له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبې په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 85 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم پکې شامل دی. ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښیي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همدارس د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرائیلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې دا پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وځنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونکړه. تمه کېږي نږدې 250,000 فدرال کارکوونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه منۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنه کړ، خو په وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده. د 1440 هجری لمریز کال د تلی یا میزان نهمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې له درې ورځنی بندیز وروسته طالبانو نن انټرنیټي خدماتو ته یو ځل بیا اجازه ورکړه. په دې اړه به وروستي معلومات واوري خو اوس چې انټرنیټ بیرته فعال شو په یو مرکه کې به واوري چې آیا انټرنیټ په رښتیا له دینی پلوه ممنوعیت لري چې طالبانو بند کړی وو؟
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري او نه د اسلام او د دین امر ده، بلکه دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کړو.
په تیرو دریو ورځو کې د انټرنیټ په نشتون کې ځینې خلک مجبور و چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او بهرني سیم کارتونه فعال کړي.
پاکستانی سیم کې نت پاره کړی دی، خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دی، دراسته مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو د مړي د ژوندي د دې پښتنه احوال واخ.
د ژباړې د نړیوالې ورځې او نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو چې تر پای را سره اوسې دی اورېدو لپاره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې لسره فعال شول. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې نن مازیګر شاوخوا 15 بجې د دوی انټرنیټ کار پیل کړ. روانه اونۍ د دوشنبه ورځې دغه بندیز د سوداګرۍ راکړې ورکړې په ګډون د ژوند په ګڼو برخو کې خلک لستون سره مخامخ کړیو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادۍ رادیو ته ویل چې له دوشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکونو سیستمونه کار نه کوي، ورسره افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سوداګریز مالونه بند پاتې دي. د موضوع نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
په افغانستان کې زندیدل انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې د خلاصون لندمحاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پیښنه شي. د روانې اونۍ د دوشنبه ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي، سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلې. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي رادیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لارې بندې پاتې دي.
چې په افغانستان کې د بل ورځې رسې نیټ چې کم دی هغه بند شوی دی، نو پاغي وجه باندې ډیر غټ نقصان خلکو ته رسیدلی. البته بارډر خو کلاو دی، خو د غاړیو چې کم دی اخو او دی خوراک لک دا چې کم دی بند دی، ځکه چې په ګمرک کې ظاهره خبره ده چې نیټ نه وینو ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډېر ټریډ ولاړې دي، دی غاړي تم ټریلې ولاړې دي، د دې غاړې نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. د هغه غاړې نه چې کم په ټریلو کې انګور دی فروټ دی، ظاهره خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمه ای چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د تړل کېدو لامل رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیمه اجنس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبه د ورځې له 2 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لارېو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږه 800 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډۍ له امله د لارېو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو په اړه مخامخ خبري وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نو موړي ویل چې په دې خرګوټي کې د لمړنۍ اوتوکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسارو راکړه ورکړه بند ده.
بندر بند
است. اسلام کلا بندر بند دی، تګرا تک نشته، بارچلانی بند ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي، خو دلته ورسره به لوړې شوې دي. نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلې دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا لاره هر ورځ لشپک تر وسه وا لاره افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت روانه سپتمبر په 19مه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې سندي ویلي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې انټرنیټ بیرته فعال شوه دی. که تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو نن یو ځل بیا د انټرنیټ خدماتو ته اجازه ورکړه. طالبانو د دوشنبه ورځ په مازیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول بند کړل، خو نن د دې بیرته فعال شول. یو شمیر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه په وینا یې په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی د سرګندونی د اجمل تورمن سره په مرکه کې کړی دی. له تورمن سره په مرکه کې ښاغلی زکی لومړی د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې دا موضوع په اسلام او شریعت پورې تړلې ده خپل نظر څرګند کړ.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې یا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهمه او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. همدا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه دا چی کیږي، بے برخی کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د غوی دجنه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګری او تجارت او اقتصاد ته یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غک چوپیږي، کوم واقعیت کې هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري او نړۍ له ټولو واقعیتونو به خبره کیږي. څلورم روغتیایی او صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې د یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قران او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره ده غټ ستر ځان لري.
خاغلی زکی ویل کیږي چې د موضوع عام خلک هم ډیر ځمند کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیر کسان پیږي چې په افغانستان کې بیوزدي د مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوان، دوستان لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونه ته د رزق اغله پر التلېږي. چې په بهر کې خلکار کې ولته حالت ډېری کورنۍ، یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. تیار کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي، هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پوهیږي، خلک هم پوهیږي، ټوله دنیا پوهیږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسول ده، ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ زیانونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه دي خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات چې ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خت ځل خپل لا د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوي ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې لدی چې د افغانستان له لاسو په زیات ولایتونو کې د نوري فایبر خدماتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس پوژن کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار، دا حدیث شریف صحیح حدیث ده، چې یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نور ته. دا چې دا معنا ده، په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راوکوي چې عادي وخت کې منع دي. نن ورځ نو تاسو وګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بلا موضوع دا ده چې سد ذرایع یوازې د ګنا سرچینې ته کې، یعنی د منکراتو مخنیوی باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره چې سي دا وتړل شي.
د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی و چې په افغانستان کې د انټرنیټ پر بندېدو خپل نظر اورو او د موضوع ته د شریعت له نظره کتنه کول. البته یادونه ورده چې انټرنیټي خدمات یو ځل بیا په افغانستان کې فعال شوې دي او درې ورځنۍ بندیز نور پای ته رسیدلی. نن د ماښام په 8 بجو د کابل په وخت د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم په افغانستان کې د انټرنیټ د درې ورځنۍ بندیز د زیانونو په اړه خلک کورنۍ څومره زیانمنې شوې په دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې راشي خپل د زړه حال وایئ، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ 00 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 شل و دو درې صفر صفر اته یو یو یو.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. قطر، مصر او ترکیه د حماس له ډلې غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ومني. دا خبره دو سرچینو چې د غزه په اړه لراوانو خبرو اترو خبر دی رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. په عین حال کې قطر ویلي دي چې د سولې د دې پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا شته. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصيل.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نور خبري وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو د ترامپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ترامپ د سیشن به پورې زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړی او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د خبرو کومه نتیجه ورکړي او کنه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکو لپاره د سولې بورډ په نوم د یو میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ترامپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټونی بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سمبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی ویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملی شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول غزي وزي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزي وزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزي لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزي شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل. ډېری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري. په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو لکبل یو شمیر خلک ارشوي و چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره پر کرخه د پرتو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو بندیدو له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو لامل له پاکستان او ایران سره په کرخه د پرتو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو اړ شوي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډي هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپل ستونزې حل کړي. یو شمیر افغانانو ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالي د دوی کاروبار ګډوډ کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. له ایران سره په پوله پروت د نیمروز یو اوسیدونکو چې د اسارو د بدلولو کاروبار کوي او نه غواړي په راپور کې مخبور شي ویل د ایران سرحدي سیمې ته ځي او د ایراني سیم کارت په کارولو سره خپل ستونزې هواروي. هغه د چهارشنبه پوره ځغک د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
زه د نیمروز له سرحدي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په داخل د خر کې هیڅ موبایل کار نه کوي. موږ مجبور یو د یوې اړیکې لپاره دلته له ایران سره سرحدي سیمې ته راشو. له همدې ځایه د خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې یو، حواله اخلو او بیا بیرته خپل ځای ته ځو او له هغه ځایه حواله اجرا کوو.
د ننګرهار یو اوسیدونکو چې د هم نو غختل پراپور کې نو مخبور شه ازادي رادیو ته ویل چې خپل کورنۍ سره دی وی اړیکې لپاره د ډیورن کرخې تصویر مسیمې دراغله او له پاکستانی سیم کارت یې ګټه اخیستې.
زه خپل ته سرحد کې پروتم د پاکستان سره، پاکستانی سیم متر را سکرې د پاکستانی سیم کې متر نت پاره کړی دی. خپل خپلوان او خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې هم دی دراسه مجبور یو چې سیم دا سیم پیدا کړو د مړي د ژوندۍ د پښتنه احوال واخلې. ګا کوسونه خلک د شپې دلته ترخم تراغلی او پاکستانی د سیمونه استفاده کړی دا خپل مشکلات حل کړی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې مور ناروغه وو پاکستان ته انتقال کړي وو ارشوي چې د هغه د خبر اخیستلو لپاره پرون پیښور ته سفر وکړي.
نو زما مور چې د پیښور کې د سینې سرطان لري هغه ته تداوی لپاره راغلو. نو کوزکور کې زه خپل شخصا ډېر په تشویش کې وم. مالګ خدای نه خاصه مور به مسنګي څنګه بنې شوه. نو هم دسه او چې په سبا سار باندې زو بجې د کور نه وتلم او دسه دونی بجې وش شاوخوا چې پیښور ته رسیدلم او شکر د مور جانم خدای.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو پرون د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو نو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ لاسو په زیات ولایتونو کې پرې کړو. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د اقدام د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړي خو د منکراتو د مخنیوي پاړې جزئیات نه ورکړي. د طالبانو د اقدام په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د اقدام له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرونه پورسته شیبو کیو درنو اوریدونکو تاسو رابولم د دې خبرونه د ورستی راپور اوریدوته د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ که څه هم ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت لپاره مهمه بولي، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت یې پر ځینو ژباړل شویو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د دې کار باندې د ژباړې په برخه کې د دوی فعالیتونه زیانمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو تر څنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغېزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغېزمن کړي دي. ښاغلی زغم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دا سری ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سری ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
د افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کیږي او ډېر کتابونه هم چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی، دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي، یعنې اما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګې دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک تر څنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور او د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نن ورځ د انتقال لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي، د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمن د وسال د وخت په هیڅ باندې کار کول شي باندې مهمه دی او باندې باید مسلکي وشي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې وقمنیدو مخکې په ورستیو دوه لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بیلابیلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه ته افغانستان رسمي او نورو بیلابیلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیوال ورځ په 1999 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوال ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 40مه تصویب کړ.